آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو و محترم و اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې لومړی سهرنۍ پښتو خپرونه اوري. طالبان واچ اور بند او د موجوده حکومت سره خبرې له امریکایي هیئت سره د دوحې په خبرو کې شامل نه دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی که له طالبانو سره سوله وشوه، امریکا به په دریو یا پنځو کلونو کې له افغانستان نه خپل عسکر وباسي او د سوریې په ختیځ کې د اسلامي دولت د وروستي مرکز نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه. طالبانو ویلي دي چې اوربن او د حکومت سره مخامخ خبرې له امریکایي هیئت سره په دوحه کې په روانو مذاکراتو کې شامل نه دي. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي سهیل شاهین له قوله د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې دوی هیله مند دي چې له امریکا سره به روان مذاکرات له افغانستان نه د ټولو خارجي ځواکونو د وتلو سبب شي او افغانانو ته به موقع په لاس ورشي چې کښېني او په سوله ییزه توګه د څو کلونو اوږد جنګ او کورنیو دښمنیو د ختمولو په باب وغږیږي. توقع ده چې طالبان او امریکایي ډیپلوماتان به نن د شنبې په ورځ په دوحه کې بیا خپلې خبرې پیل کړي. شاهین ویل چې طالبان له امریکا سره ځکه د مذاکراتو په اړه په خپله ژبه کلک ولاړ دي چې وی لوري هم ونشي کولی چې د پوځي طاقت له لارې خپل هدفونه حاصل کړي. له بلې خوا طالبانو د جمعې په سهار وختي په هلمند کې د افغانستان د پوځ پر یوې اډې باندې چې امریکایي عسکر هم پکې پراته په یوې مرګانۍ حملې کې په لسګونو عسکر وژلي. حمله کوونکو د افغانستان د پوځ دریشي په غاړه کړې وې. دا واشنگتن دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې پینټاګن د طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې ټول امریکایي عسکر له افغانستان نه د دریو او پنځو کلونو په موده کې وباسي. ورځپاڼه وایي چې پینټاګن یا د امریکا د دفاع وزارت دا پلان له جمهور رئیس ټرمپ سره شریک کړی او له خپلو اروپایي متحدینو سره هم فیصله مشورې پیل کړي دي. امریکا وایي غواړي چې د عسکرو له وتلو مخکې په کابل کې د طالبانو په شمولیت نوې حکومت چارې سنبال کړي او د امریکا د دفاع وزارت وایي کوشش کوي چې د عسکرو د راویستلو پلان په دې ډول ترتیب شي چې جمهور رئیس ټرمپ یې قبول کړي، ځکه کېدای شي چې ټرمپ یودم د ټولو عسکرو د راویستلو اعلان وکړي. ورځپاڼه وایي چې پینټاګن په پام کې لري د حکومتي ځواکونو روزنه اروپایي ملګرو ته پرېږدي، مصارف به ورکوي او امریکایي عسکر به خپله توجه د کاونټر ټیرریزم یا د ټیرریزم په ضد جنګ په لوري اچوي. خو معلومه نه ده چې طالبان به ورسره ومني او که نه. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي ټاکل شوي دي. د 40 کسانو له جملې نه چې ځانونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایاتو د کمیسیون لپاره کاندید کړي وو 14 بریالي شو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو ټول 13 کاندیدان د نورو غړو د ټاکلو په وخت په آر کې حاضر وو. په ټاکل شوو کسانو کې سید عصمت الله مل، مولانا عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی، حبیب الرحمن ننګ، محمد یونس طغرا، چمن شاه اعتمادی، محمد ذاکر زکی، محمد عنیف دانشیار گیتی، زهرا بیان شنواری او سید قطب الدین رویداد شامل دي. د سعودي عربستان شاهي دولت د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن تابعیت سلب کړی دی. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت د حمزه بن لادن د تابعیت د سلبولو اعلان پرون د جمعې په ورځ وکړ. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د حمزه بن لادن په سر $1,000,000 انعام ایښی او ویلي وو دا پیسې به هغه چاته ورکوي چې د حمزه بن لادن د اوسېدو ځای ورته معلوم کړي او یې په نیولو کې له امریکایي چارواکو سره مرسته وکړي. امریکایي مقامات ویلي دي چې د اطلاعاتو مخې حمزه په چټکۍ له یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي او د پلار له مرګ نه وروسته خپل ځان د خپلې ډلې د اصل رهبر په توګه رامنځته کړی. که څه هم چې د هغه د اوسېدنې د ځای په هکله کره معلومات نشته، خو فکر کېږي چې په دې وروستیو وختونو کې په پاکستان، افغانستان او سوریه کې ژوند کړی و. امریکایي مقامات ویلي دي چې د شکلن بن لادن د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره په امریکایي ځواکونو باندې د بریدونو لپاره ګواښونه کړي وو. پاکستانی مقاماتو یو هندی پیلوټ چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیټ الوتکې له راغورځېدو وروسته نیولی و د جمعې په ورځ بیرته هند ته د واګه په سرحد کې ور حواله کړ. د سوریې په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش د خلافت د وروستي مرکز د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. په سوریه کې د کردانو ډیموکراتیک ائتلاف وسلوال چې امریکایي ځواکونه هوایي مرسته کوي د جمعې په ورځ ناوخته ده. الباغوس حرکت
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واردل. د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو د رای اچونې پر بنسټ وټاکل سول. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سادات وایي دوی د رای ورکونې د یوې شفافې پروسې له لارې ټاکل سوي دي.
سادات صاحب مننه کوم. کور مودان کمیشنران ټاکل شوي دي د ټاکنیزو کمیسیونونو څو تنه دي او دوی به څه وخت خپل کار پیلوي؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ډیره قدرمنو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دا اوس په تخنیکي چارې پر مخ وړلې، خو د کمیشنرانو نشتون په دغه پروسه کې یوه لویه ستونزه وه. تر څو د کابل د افغانستان د ولسي جرګې وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کړي، همدا اوس د اتلس ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې پاتې وې، نو په همدغه اساس باندې نن یو شمېر کسان چې مدني ټولنو سیاسي عذابو معادفي کړي وو، هغه هلته دوی د یو شفافې پروسې له لارې دوی ته د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو خپله رایه ورکړي. زموږ غوښتنه همیشه له حکومت ته ولسمشر څخه او له دغه فات او کاندیدانو څخه دغه وه، تر څو دوی هغه افراد اشخاص چې هغوی تجربه ولري، همدا ډول ښه شهرت ولري او دوی ډول زده کړې ولري، داسې افراد اشخاص د ټاکنو خپلواک کمیشن او ټاکنیز کتونکو کمیشن ته معرفي کړي، تر څو دوی وتوانېږي د افغانستان د دغه ملي پروسې په اړه باندې دوی په درستو سره قضاوت وکړي او دغه پروسې ته اغېزمن تمام شي.
ساده صاحب، دوی به څه خپل کار پیلوي؟
جناب جلالزی صاحب، مشخصه بشي د سبا ته ان شاء الله معلومه شي چې تر کله پورې به دوی خپل دنده پیلوي. اما د ټاکنو خپلواک کمیشن غوښتنه همیشه هم دغه وه چې باید دقت د سرعت قربانی نشي او داسې افراد اشخاص چې دوی تجربه ولري او ښه شهرت ولري داسې کسان ټاکنو خپلواک کمیشن ته معرفي شي، تر څو دوی وتوانېږي د ټاکنو د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي، د ولسمشرۍ ټاکنو، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او همدا ډول د غزني د ولسي جرګې ټاکنو د انتخابات په اړه باندې هم دوی درست پریکړه وکړي، تر څو د خلکو هغه بایللې اعتماد په دغه پروسه باندې یو ځل بیا راژوندی.
ساده صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره وکړه، وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو نهایي پایلې او وروستۍ پایلې د همدې مشکل له وجې نوې اعلان شوي، اوس خو کمیشنران وټاکل شول، آیا داسې یو وخت یا نیټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې په هغې نیټه باندې نتایج وروستي نتایج اعلان کړي که نه؟
جوازای صاحب، همدا اوس دانلانشا په همدغه کار په همدغه موضوع باندې کار کولو، تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي، یوازې د کمیشنرانو فیصلې ته وروستۍ او نهایي فیصله باید ټاکنو خپلواک کمیشن رهبري چې هغه کمیشنران دي دوی باید دا فیصله وکړي. او نن دغه بهیر هم ډېر ښه پر مخ ولاړو. زموږ غوښتنه دغه ده څومره زر چې کېږي باید د ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان شي، او د ولسمشرۍ ټاکنو همدا ډول د درې نورو ټاکنو دپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل عملیاتي پلان او همدا ډول د نوملیکنې پروسه هم باید بشپړه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، محمد کریم خلیلی وایي په دوحه کې طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شو پایلو ته هیله لري، خو د سولې د شورا رئیس وایي چې سوله د طالبانو امارات ته د ستنېدلو په معنا نه ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او د نړۍ په هره برخه کې چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په هکله خبرې کیږي د هرکلی کوي. ښاغلي خلیلی جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې چې د آیت الله صادقي پروانی د دوهم تلین په مناسبت کابل کې جوړه شوې وه، وویل چې د سولې علي شورا د مشر په توګه د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې له روانو خبرو ملاتړ کوي او تمه لري چې دا خبرې به ښې پیلې هم ولري. د سولې علي شورا رئیس وویل د مخې هم څو ځلې ویلي او اوس بیا وایي چې سوله به هغه مهال یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي چې افغانستان ټول خلک پکې شریک وي او د سولې د بهیر مالکیت هم له افغانانو سره وي.
اینم به شما اطمینان میدم برادران و بزرگان،
ده هم تاسو ورونو او مشرانو ته ډاډ درکوم چې افغانستان بیرته شاته نه ځي. په هیڅ ډول افغانستان بیرته تور تیاره تیر وخته چې مونږ شاته پریخي نه ګرځي. سوله د طالبانو امارت ته د ستنېدلو په معنی بنوي او نه ده د
دا باید روخانه وي
خو خغلی خلیلی د همویل چې سوله باید په داسې ډول وشي چې د طالبانو اړخ او نه هم د طالبانو مقابل لوري د تسلیمېدو په معنا وګڼي. هغه ویل چې باید د ملي ګټو په رڼا کې دې مسلې ته د حل لار وموندل شي. د سولې علي شورا رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې سبا د شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومت مرکچي پلاوي د سولې په سر خبرې له سره پیل کړي. دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو لخوا په خپل منځو کې د شوو خبرو په سر د خپلو مشرانو سره د نورو مشورو لپاره د شنبې ورځې ته ځنډېدلې وي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې تر اوسه د دغې ډلې مرکچي پلاوي او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي ترمنځ په دوو مسلو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانستان خاوره د امریکا او نورې نړۍ په خلاف د نه کارولو په سر بحثونه شوي چې پرمختګ پکې هم شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې هغه راپور ناسم بللې چې پکې ویل شوي چې امریکایي پلاوي لخوا د دوحه په خبرو کې د طالبانو سره د افغانستان څخه د درې یا پنځه کلونو په موده کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندیز خبرې شوي دي. ذبیح الله مجاهد ویلي چې نه په دې مسله او نه هم د ټاکنو او موقتي حکومت پر مسلو دغې ډلې له امریکایي پلاوي سره هیڅ خبرې نه دي کړي. په دوحه کې طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ روانو خبرو پر مهال افغان حکومت په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د ښځو د استازو په ګډون د ښځو د اجماع په نوم د سولې او مشورتي غونډه د پنجشنبې په ورځ جوړه کړې وه چې پیل یې د جمعې په ورځ خپرې شوې. د ښځو د اجماع د مشورتي غونډې د دوه تنظیموونکو د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ښځې غواړي د سولې په خبرو کې خپل غږ په خپله اوچت کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صافی وویل چې د ښځو د اجماع د دې غونډې څوارلس مازیزه پرېکړه لیک په کابل او درې دېرش ولایتونو کې د شاوخوا پنځلس زره ښځو سره د هغوی د مخامخ خبرو او بحثونو په پایله کې ترتیب شوی دی. په دغه پرېکړه لیک کې په جګړه کې د ښکېل خواوو څخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه شوې ده.
موږ افغان ښځې له حکومت، طالبانو او مخالفو وسلوالو ډلو څخه سمدستي د جګړې د پای ته د رسیدو او له کوم قید و شرط پرته د اوربند اعلان غوښتونکي یو. موږ ښځې دوامداره سولې ته د رسیدلو لپاره د ولسي حرکتونو او حکومتي اقداماتو قوي ملاتړ کوو او همداراز د نورو سلو غوښتونکو ولسي حرکتونو پر پایښت ټینګار کوو سو په افغانستان کې دایمي سولې ته ورسیږو.
د خزو د اجماع د مشورتي غونډې په پریکړه لیک کې له ټولو افغان مېرمنو هم غوښتل شوي چې د سولې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د خبرونې مرکه، یو شمیر هنرمندان هم له طالبانو سره د افغانستان د سولې په برخه کې د میرمنو د حقوقو او د هنر په ساتلو ټینګار کوي. په دې اړه زموږ همکار سمیع الله جلالزی د پوهنتون د استاد او هنرمند ممنون مقصودی سره مرکه کړې.
مقصودی صاحب ډیره مننه. موږ تاسو په جریان کې چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او په قطر کې د طالبانو مشران همدارنګه د امریکا استازي هم تللې دي، اما په افغانستان کې یو شمیر اندېښنې موجود دي. هغه دا چې نه دا چې د طالبانو سره داسې یو قرارداد وشي چې هلته د ښځو حقونه او همدارنګه نور په افغانستان کې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو اتلس نولسو کلو کې ترلاسه شوي دي زیانمن شي. زه غواړم ستاسې نظر واخلم د سینما، د هنر د برخې، د وتلي څیرې په صفت. آیا ستاسې سره هم دا اندېښنه موجوده ده چې که له طالبانو سره داسې یو قرارداد وشي چې خدای ناکرده د غل مخې په افغانستان کې د هنر، سینما، د برخې فعالیتونه هم په یو ډول زیانمن شي، غواړم ستاسې نظر واخلم. مجموع کې ستاسې سره هم دا اندېښنې شته که نه؟
یقینا. ډېره مننه کوم چې دې برخې ته توجه وکړه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر هېواد نیم وګړي واقعا چې دا میرمنې دي، یا زما خور ده، یا زما میرمن ده، یا مې مور ده، یا مې لور ده. په دې نسبت هر کله چې هر پرمختګ چې دی، که چېرته د فعالو او تحصیل یافته او هغو میرمنو چې په ځانګړې توګه په خپل فن کې تحصیلات کړي او صاحب د نظر او د یوې ایدیې که چېرته دو سره مشوره وشي، د دونه نظر واخیستل شي، فکر کوم چې ډېر ښه کار دی، هم شرعي دی او هم قانوني. په دې نسبت دغه نن سبا چې کوم ارزښونه په تلویزیونونو او راډیوګانو کې توضیح کېږي، چې البته د سولې مسئله ده، تر ټولو ډیره قیمتي او ډیره ګران به هم ده. په دې نسبت کچیرته زه او ته نظر لرو چې څنګه دا مشکل حل کړو، اندا چې نشو کولای باید احساس کړو چې څه کمی دی. کچیرته مونږ د میرمنو د آدرس نه، مخصوصا د آگاهو میرمنو د آدرس نه دې موضوع ته وګورو، فکر کوم چې هغه عاطفه چې میرمنې د سولې په نسبت لري، هغه د مور آواز چې د خپل شهید زوی په نسبت نظر لري، که چېرته یې دوی عاطفي نظر هم راواخلو، فکر کوم چې دا مسله به یو څه سولې ته کومک وکړي. رغبه شو دې ته چې آیا دغه زما هنر چې ډېر ورته متاثر یم او په ډېر ظالمانه شکل یې زموږ نه اغواز پای، دې ته به څه زیان ورسېږي که چېرته زموږ نه نظرونه غواړي؟ باري تاسو ګورئ اندا اوس چې زما اوستا آواز نشریږي د دنیا د یوې مهمې راګونه یا د دنیا مهمې پیښې د تلویزیون له لارې نشریږي، دا په خپله د آواز او د تصویر د صدا او سیما هنر دی. که چېرته موږ دې ته توجه ونه کړو او زه تم په کټه یا سپکه سترګه وګورو، نه یوازې دا چې موږ دې هنر ته جفا کړې ده، بلکې خپلو خلکو ته هم جفا کړې ده. تاسو ته معلومه ده د هغې ورځې نه چې دغه بدبختي زموږ هېواد ته متوجه شوي دي، زموږ ټول تلویزیونونه، راډیوګانې، حتی سینماګانې پردي فلمونه نشروي او په پردي فلمونو کې هغه مسایل دي چې زما او ستا د شرع او کلتور او دود او دستور سره تړاو نه لري. زه د یو وګړي په عنوان، د دې یو هېواد د یو هنرمند په عنوان ورته وزګار ناست یم او زما په تلویزیون کې دا خبرې نشریږي. علاوه د دې نه زما ګرانه جلالدل صاحب، کچیرته سول راځي او د سولې د منعکس کولو دپاره دوی د هنر نه کار وانخلي، نو په کومه وسیله به خپل آواز دوی خلکو ته ورسوي؟ زه دا ویلی شم چې راډیو او تلویزیون او تصویر د سولې او د جنګ دواړه غږونه دغسې رسوي لکه دا اوس چې رسوي.
مقصودي صاحب، غواړم په ډېرو لنډو ټوکي کې راته ووایاست، فقط شل ثانیې، ستاسې غږ هم په حکومت او په نړیوالې ټولنې همدا دی چې د افغانستان د هنر همدارنګه د میرمنو د حقونو او ټول هغه اجتماعي حقونه چې په تیرو 13 کلونو کې دي، هغو ته جدي پاملرنه باید وشي.
بالکل بالکل، زه امید لرم که چیرته دوی ارزښت ورکوي میرمنو ته، دوی باید هیره نه کړي چې د هنرمندانو ونډه دلته ډېره مهمه ده. تاسو ولیدل د 2013 کال د فوټبال دا پروګرامونه چې نشر شو دنیا ته، دا چا په زور؟ دا د هنرمندانو په زور. اندا اوس زما आवाज نشيږي ټول ټول وطنوالو ته یا ټول دنیا ته، دا ستا او ستا د هنرمندانو په مټ. زه فکر کوم چې هنر هم یو د هغو مسایلو نه دی یا د هغو موضوعاتو نه دی چې باید د حقیقتونو په منعکس کولو کې ډېره ګټه ترې واخلو.
مقصودي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. ودان
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ نه د امریکا او نه د روسیې د پیشنهاد په باره کې موافقه ته ونه رسیدل چې د وینزویلا ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. د امریکا ژه خبریال مایکل برون په دې باره کې دا راپور لیږلی دی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا اکثریت غړو د امریکا د پیشنهاد متن منلی دی، مګر روسیې او چین ویټو کړ. په داسې حال کې چې د شورا یوازې څلور غړو د روسیې مسودې ته مثبت رایه ورکړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال جوناتن کوهن انوای،
By voting against this resolution, some members of this council continue to shield Maduro and his cronies and prolong the suffering of the Venezuelan people. This man-made crisis has extended well beyond Venezuela's borders and threatens to destabilize the region.
دغه شورا ځینې غړي د دې پریکړې په خلاف رای ورکول نه غواړي چې د مادورو او ملګرو ژغورلو ته دوام ورکړي او د وینزویلا خلکو کړاوونه همداسې دوام پیدا کړي. انسان پیدا کړي دغه ستونزه د وینزویلا له سرحدونو نه په اخوا پراخه شوې ده او سیمه بې ثباته کوي. د جنجالی جمهور رئیس نیکولاس مادورو حکومت نه غواړي دا ومني چې په دغه هیواد کې بشري ستونزه شته او له امریکا نه راغلو بشري مرستو ته اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته ننوځي او وایي دا د امریکا د نظامي تیری لپاره یوه بهانه ده. د روسي د پریکړې په مسوده کې د دغه جنجال د سولې حل وختنه شوې ده، مګر زیاتوي ما دروته په کار ده چې د بشري مرستو رسول منزور کړي. د روسي د پریکړې په مسوده کې د وینزولا په خلاف د قوی د استعمال د غواخونو په باره کې اندېښنه څرګنده شوې ده. د مادرو پلویانو تقریبا یو هفته په خوا په خوړو او درملو بار لاریو ته اجازه ورنکړه چې دغه هیواد ته ننوځي او د کولمبیا او برازیل سره په سرحدونو کې د تاوتریخوالي نه ډکې نښتې وشولې. د دغو نښتو په نتیجه کې څلور تنه ووژل شولو او په لسګونو نور ټپیان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په متحده ایالاتو کې د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته څه کم دوه کاله پاتې دي، خو د دیموکرات ګوند څو غړي چې ځانونه د لیبرال یا آزادې مفکورې څښتنان بولي، د جمهور رئیس ټرمپ په مقابل کې په راتلونکو انتخاباتو کې خپله کاندیدي اعلان کړې. خو ټرمپ او د جمهوری ګوند محافظه کارو مشرانو پر خپل دیموکراتانو په امریکا کې د سوسیالیزم پر اوستلو تورن کړی دی. په واشنگتن کې د امریکا جغ د ملي چارو د خبريال جیم ملون د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
د ورمنډ ایالت سناتور برني سندرز د ديموکرات د ګوند ورسته مشر دی چې د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره خپل ځان کاندید کو. سناتور سندرز او څو تن نور لیبرال کاندیدان چې ځانونه د خپل ګوند پروګرسیو یا مترقي اړخ طرفداران ګڼي، د اقتصاد، چاپیریال او روغتیا پاملرنې په شمول د مهمو ملي موضوعګانو په باب چې خپل نظریات تر اوسه پورې څرګند کړي دي، د جمهور رئیس ټرمپ له پالیسیو سره بالکل په تضاد کې واقع کیږي. جمهور رئیس ټرمپ او د جمهوري ګوند یو شمېر محافظه کارو غړي هم په ځواب کې د دیموکرات ګوند مشران په دې تورن کړي دي چې د سوسیالیزم لارې نیولې، او دا ښکاري چې بل کال د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو په دوران کې به د دواړو غټو سیاسي ګوندونو ترمنځ سیاسي مناظرې د ایډیالوژي په بنای. د دیموکراتانو په جمله کې دریو کاندیدانو کمالا هاریس، کوری کوکر او الیزابت وارن همدا اوس خپل انتخاباتي مبارزې او غونډې پیل کړي دي. دا د میرمن الیزابت وارن غږ دی چې د خپلو طرفدارانو یوې غټې غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دا جنگ ګټلی شو، لوړ ارمان ولرئ او د ګټلو لپاره ښه سخته مبارزه وکړئ. برني سندرز وایي
ټرمپ از ا دینجر فور د فیوچر اف اور کانتری، اور کمپین از اباوت کریئټینګ ا گورنمنت.
زموږ د انتخاباتي مبارزې هدف او مقصد د یو داسې حکومت او اقتصادي سیستم رامنځته کول دي چې د ټولو خلکو په نفع او ګټه وي. د نیویارک ایالت استازي الکساندریا اوکاشیو کورټز چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره د نوي جامع پلان د عملي کولو طرفدار ده وایي،
And I am so incredibly excited that we are going to transition this country into the future and we are
زه دومره هیجاني شوم چې حتمن به دا ځلی زموږ وطن د ویروخانه راتلونکي په لور حرکت کوي. ټرمپ دې اړه داسې وایي،
Yet there are those trying to implement socialism right here in the United States. So I again say
ګوري دلته داسې خلک هم شته چې غواړي چې سوسیالیزم په متحده ایالاتو کې عمل کړي. غواړم چې بیا یې تاسو ته ووایم او ټولې نړۍ ته ووایم چې ښه واوري، امریکا به هیڅکله هم یو سوسیالیست ملک نه وي. د استازو د مجلس رئیس او د دیموکرات ګوند مشره میرمن نانسی پیلوسی وایي چې
ویلکم ټو د دیموکراتیک پارټي، وی آر ناټ ا ربر سټامپ انیبادي، موږ د چا
ربړي مهرونه نه یو او نه موږ ټول یو شان فکرونه لرو. زموږ ګوند به هیڅکله هم پر هغه لار باندې روان نشي چې د سوسیالیزم تور پرې ولګیږي. د ورجینیا د پوهنتون استاد لیری سباتو وایي چې دیموکراتان له ډېر پخوانه هم د خپل منځنی تشنجونو او ایدیالوژیکی اختلافاتو له کبله شهرت لري.
The humorist Will Rogers said it best way back in the 1920s. He said, I belong to no organized political party. I'm a Democrat.
د دیموکراتانو په باب دغه خبره امریکایي ټوکی ویل راجرز په 1960 میلادي لسیزه کې په ډېر ښه انداز سره کړی ده. هغه ویلو، زه د یو منظم ګونغړیتوب نه لرم، زه دیموکراتیم. د واشنگتن د بروکینګز د مؤسسې غړي الن کیمریک په دې باور ده،
kind of young and aggressive and can څوک چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکراتانو ته رایه اچوي حتماً به داسې کاندید خوښوي چې ځینې مشخص اوصاف او لیاقت ولري. ځوانان دا ځلې په قهر دي او غواړي داسې څوک وټاکي چې د هغو ستونزو مقابله وکړي چې متحده ایالاتو سره مخامخ دي او ټرمپ ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روسي اقتصاد د څو کالو د پاره د رکود سره مخامخ و او په 2014 کال کې د خپل خاور سره د کریمیا د یو ځای کېدو له کبله د لویدیز د اقتصادي بندیزونو سره مخ شو. مسکو لا تر اوسه یو جذب کوونکی شار دی چې له درسې نړۍ سره په خاصه توګه د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي آسیا له جمهوریتونو څخه مهاجر راجلبوي. اکثره د دغو مهاجرو لپاره چې د سوکالی په لټه کې دي دا کار دومره اسانه نه دی. خبریال ریکاردو مارکیونا په دې باره کې له مسکو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د اقتصاد د ورو کېدلو، د روبل د نرخ د راولېدلو او د عمومي اقتصادي رکود باوجود مسکو د نړۍ یو د انګازه کوونکو پایتختون نه دی. د پیسو لمسون مهاجر راجلب کړي دي. اکثره دغه مهاجر له مرکزی آسیا نه په خاصه توګه له ازبکستان نه ورځي. ازبک کارګر عادي کارونه کوي لکه تعمیراتي او داسې نور، که څه هم چې ځینې بیا هنري کارونه هم کوي. ادخام دوه کاله پخوا مسکو ته رسېدلی دی. دی غواړي د یو هنرمند په حیث خپل کار پیل کړي، مګر ده وویلې واقعا دا کار مشکل دی. د خپل ملک په نسبت دلته کمی پیسې لاسته راوړي او همدا علت و چې د کور جوړونې په مشکل کار پیل وکړ او د نورو مهاجرو سره په یوه کوټه کې اوسیږي او له مرکزي مسکو نه په اورګاډي کې یو ساعت سفر کوي. د ازبکستان مهاجر ادخام انوای: ما د ماسکو د راتلو خوب لیده چې له خپل هنر نه به دلته کار واخلم، مګر زه نه پوهېدلم چې د ماسکو نیمایي خلک رنګمالان دي. زه په داسې وخت کې ماسکو ته راغلم چې اقتصادي ستونزه پیل شوې وه. په خپل ملک کې بخ راسره یاري ونه کړله. زما لور مړه شوله. زه د هغې د ښخولو په مراسمو کې حاضر نه وم. څومره پیسې چې راسره وي هغه مې ورته ولېږلې. شاخنوزا چې دا هم ازبکستانی ده، د نورو مهاجرو په څیر دا هم په مسکو کې اوسیږي. دا مسکو ته د دې لپاره راغلې ده چې پیسې سپما کړي. شاخنوزا وای: مسکو زما د خوب لیده نه و. دا زما پلرنی ملک نه دی. زه دلته د پیسو د پیدا کولو لپاره راغلی یم. ما د ښوونکي وظیفه پرېښودله ځکه چې تنخوا یې کمه وه او په روسیه کې د ښه کار د پیدا کېدو پسې راغلم. دا دلته ناامیده شوله. شاخنوزا اشانکولوف وا وای: د مثال په ډول ما په یو مشهور هوټل کې کار کاوه. په لومړي سر کې هر څه ښه و، مګر د نوي منیجرې په راتلو سره ماته تکلیف پیدا شو. ډېره سره ډېره بده وضع کول. د دې سلوک زما په مقابل کې غیر انساني و. ما په دې باره کې خبرې نه شو کولی، مګر واقعا ډېره مشکله وه چې په دې باره کې خبرې وکړم. ما لوړ تحصیل کړی او دا رنګه خبرو ته مې غوږ نیوه چې دا راته ډېره دردناکه وه. په ماسکو کې مهاجر داسې کارونه کوي چې اکثره روسان نه کوي او څارونکي وای د کمو تنخواګانو لپاره هم سیالي کېږي چې په دې سره تنخواګانې لا نورې راټیټې شوي او په دې سره وضع نوره خرابه شوه. د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ غړی مایخل چارنخ
نووای:
د مهاجرو بهیر د محلي اوسیدونکو عاید او همدغه راز د دوی د کار انتخاب کم کړی دی او طبیعي خبره ده چې په دې کار سره د محلي کارګرو خپګان پیدا شوی دی. له افریقا او لاتین امریکا نه د راغلو مهاجرو شرایط فرق کوي. اکثره دوی ځوان محصلین دي چې په سکالرشپ راغلي دي. ځینې غواړي چې همدلته پاتې شي. نایجیریایي محصل جوشوا اورایبیوی وای: د نایجیریا لپاره تعلیم ډیر مهم دی، ځکه چې که ډیر تعلیم مو کړی وي په دې سره زموږ وضع ښه کیږي. موږ نایجیریایان به د روسیې په ګډون د نړۍ هرې برخې ته ځو. که دا د تعلیم لپاره وي، دغه بیوروکراسي دومره سخته ده لکه د روسیې اقلیم چې دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.